سږ کال د نوبل ادبي جایزه د کاناډایي لیکوالې الیس مونرو په نصیب شوه. تر اوسه پورې 110 کسانو د نوبل ادبي جایزې وړې دي. د سویډن اکاډمي میرمن مونرو ته د نوبل د جایزې د ورکړې په وخت وویل چې دا د لنډو کیسو استاد ده. دواتیا کلنه مونرو په تیرو 102 کلونو کې له ګوته په شمیر لیکوالو څخه ده چې د خپلو لنډو کیسو په خاطرې د نوبل ادبی جایزه وړې ده. اسمت ساروان میرمن مونرو ته د نوبل د معتبر جایزې د ورکړې په باره کې دغه ریپورت برابر کړی دی.
د 2014 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه کاناډایي کیسه لیکوالې الیس مونرو وګټله. په سویډن کې د نوبل د جایزې د اکاډمۍ منشي پیټر انګلند د پنځشنبه په ورځ د دې پریکړې د اعلانولو په مهال وویل چې مونرو د اوسمهالو لنډو کیسو استاد ده. دا په نړۍ کې 14 او په کاناډا کې لومړنی لیکواله ده چې د نوبل ادبي جایزه ګټي. په کاناډا کې تر دې مخکې هیڅ لیکوال د نوبل ادبي جایزه نه و ګټلې. د نوبل ادبي جایزې سره به میرمن مونرو $200,000 هم ترلاسه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره راپور لمخي کله چې کاناډایي رسنیو د بریټیش کولمبیا ایالت په ویکتوریا کې له الیس مونرو سره ټلیفوني تماس ونیو، دی وویل په دې پوهیدم چې بریالی یم، خو هیڅ کله مې فکر نه و کړی چې دا جایزه به ګټم. الیس مونرو د 1910 میلادي کال د جولای 13 د کاناډا په وینګهام کې زیږیدلې. لیکوالي د پیغلتوب له لومړی څخه پیل کړي، خو لومړنۍ لنډه کیسه په 19 کلنۍ کې خپره شوې ده. دا هغه وخت چې مونرو د اونټاریو په پوهنتون کې محصل و. د مونرو د لنډو کیسو لومړنۍ ټولګه هیپی شیډز نومیږي چې په 1918 میلادي کال چاپ شوې ده. د دې لومړنۍ ناول چې د نجونو او ښځو ژوند نومیږي په 1901 میلادي کال چاپ شو. تر اوسه پورې د مونرو د لنډو کیسو شاوخوا 12 ټولګي چاپ شوي او د کاناډا تر ټولو مهمه ادبي جایزه ګورنر جنرال هم ګټلې ده. ډیر لایف، رنوی او دانس آف د هیپی شیډز د دې د لنډو کیسو تر ټولو مشهوري ټولګي دي. الیس مونرو سربیره پر دې چې په پوهنتون کې ژورنالیزم او انګلیسي ژبه لوستي، د کاناډا په سی بی سی رادیو کې کار کړی دی. تیر کال د ادبیاتو د نوبل جایزه چینایي لیکوال مویان ګټلې و.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
سیف الله خوستی غریبیار د خوست پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. دی که څه هم یو شکلن دی او ډیر وخت په زده کړو تیریږي، خو له تیرو څو کلو راسې هر ورځ څو مخه لیکنې او ژباړنې کوي چې په نتیجه کې تر اوسه پورې 22 عنوانه ژباړلي او تالیف کړي کتابونه چاپ شوي او شپږ نورې د چاپ په درشل کې دي. په خوست کې زموږ همکار نجیب الله لوخیل د سیف الله خوستی د هڅو په باره کې دغه ریپورت راستولی دی.
کڅه هم په ټولیز ډول د پولی په دواړو خواو کې پښتون میشتي سیمې د نامنه یو شاهدی دي او په کې زده کړو او نور ټولنیزو چارو ته پوره فرصتونه نشته. خو بیا هم د یادو سیمو ځوانانو همت نه دی بایللی او د علم او کلتور په ګډون د ژوندانه په ټولو خواو کې خپلې هڅې او کوښښونه روان ساتلي دي. د نوموړو ځوانانو له ډلې څخه یو هم یویشت کلن ډاکټر سیف الله خوستی دی چې د طب په پوهنځي کې د زده کړو سره سره تر دې مهاله 13 عنوانه بیلابیل علمي، دینی او ټولنیز کتابونه چې د محتوا له اړخه بار زخته دی او حتی د هیواد په یو شمېر پوهنتونونو کې اوس مهال د درسي کتابونو په توګه تدریسي کې لیکلي او یو شمېر هم پښتو ته په روانه او ساده ژبه ژباړلي دي. سیف الله د لیکوالۍ تر څنګ خوږه شاعري کوي او څو شعري ټولګې هم خپرې شوي. سره له دې چې هغه تر اوسه د عمر له اړخه خام ژوندی دی، خو تر عمر د چاپېدونکو آثارو شمېر په ډېرېدو دی. دی اوس مهال شپږ عنوانه نور کتابونه هم چاپ ته تیار لري چې په دې سره به د آثارو شمېر 3 عنوان کتابونو ته ورسېږي. نوموړي په طبابت، ارواپوهنه، ادب او دینی برخو کې تصنیفونه او ژباړې کړې دي. ډاکټر سیف الله خوستی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې د پوهنځي د لوستلو سره سره کچېری هر ورځ څلور پنځه مخه لیکنه او ژباړې ونیکي نو ورځ بر باندې نه تیریږي.
نن سبا ځوانان تیر په سیر نه بلکې اوسنی وخت کې ډېر مصروف دي، فعال دي. پاره بر سره د دې چې زه د طب پوهنځی محصله یم او د طب پوهنځی نسبتا نور پوهنځیو ته یو څه ستونزمن دي. منم چې درسونه به ډېر ستونزمن نه وي خو حجم یې ډېر دی. خو بیا هم سره له دې دغه یو پښتني احساس چې زه یې لرم دا ما همیشه مجبوروي چې یو څه وکړم. یعنې که زه تاسو ته اوس ووایم چې زما ګوتې یو دې سره مخته شوي دي چې زه په ورځ کې حداقل یو څلور پنځه صفحې ژباړه یا لیکنه ونه کړم په یو موضوع کې، هغه ورځ په ما ښه نه تیریږي. همدا عادت دی چې نن سبا یې دا د لسګونو کتابونو لیکلو ته ماته زمینه برابره کړې ده او لا لګیا یم چې په دې برخه کې کار وکړم.
ډاکټر سیف الله غریبیار د خپلو علمي هڅو او لاسته راوړنو په اړه داسې وایي:
تر اوسه پورې اتلس کتابه چاپ دي چې هره کتابخانه کې پیدا کیږي. څلور نوي کتابونه چاپ ته تللي دي چې هغه د طب په برخه کې دي. څلور واړې دوه کتابونه په ارواپوهنه کې دي چې یو کمپوز اخلاص شوی دی، یعنې دا هم چاپ ته نور ورکوو. په ارواپوهنه کې هم دوه کتابه لرو، شپږ ناچاپه او اتلس چاپ کتابونه.
شاعر او کره کتونکی ساده حیدرخیل آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غریبیار ادبي هڅې پښتو ژبه کې د اړتیاو پر بنسټ دي او په تنکۍ ځوانۍ کې د هغه د لوړ شخصیت او ښه راتلونکي ښکارندوی دي.
غریبیار صاحب په ډېر کم عمر تنکي عمر کې دغه تنکۍ ځوان دی او محصل هم دی، ډېر لوی کارونه یې ترسره کړل. تر اتلسو شاوخوا کتابونه تصنیف او وژباړ د ده هڅه د یوه لوی شخصیت څرګندونه کوي. ده په داسې ډګرونو کې ژباړې پښتو ته وکړلې، خصوصا په ساینسي ډګر کې په پښتو کې داسې وړ کتابونه نه وو چې عامه خلکو دپاره ګټمن ثابت شي. ده دا کار وکړ او په دیني برخه کې هم چې ځوانانو دپاره دغه تشه لا پاتې ده، ده یو څه ورکه کړه.
لیکوال او د نظر خاوند زاهد شانګار د غریبیار د ادبي هڅو په لمانځغونډه کې د خپلې مقالې په یوه برخه کې د نوموړي د تصنیفاتو اغېز ته اشاره کوي او زیاتوي چې اوس په ځانګړي ډول ځوان کهول په دیني برخه کې په هغه څه پوهیږي چې پخوا یې له نورو ژبونه نشوای زده کولای.
سیف الله غریبیار چې کوم کتابونه ژباړلي، هر یو یې په خپل خپل ځای خورا مهم او ضروري دي. عام لوستونکو ته د یوه ښوونکي او یوه لارښود حیثیت لري. که د غریبیار صاحب هغه کتابونه یاد کړو یا ورباندې لږ وغږیږو چې د دیني او اسلامي مسایلو په تړاو یې انتخاب کړي او ژباړلي دي، فکر کوم اوس زموږ هغه شمېر ځوانان او په ټوله کې لوستونکي په ډېرو داسې دینی مسایلو او فضایلو پوهیږي چې مخکې تر دې ورباندې نه پوهېدل. پخوا به دیني کتابونه زیاتره په عربي او فارسي ژبو کې مروج وو، خو د سیف الله غریبیار په شان د نورو ځوانانو او لیکوالو هاندو هڅې منډې ترړې کوښښونه او ستړیا ګلل دي چې نن ورځ ډېر زیات دیني کتابونه په خپله مرنۍ پښتو ژبه هم پیدا کیږي. ښاغلی غریبیار په ارواپوهنه او نورو برخو کې هم ژباړل شوي او لیکل شوي کتابونه لري.
محمد جلال حق ځدران وایي که غریبیار خپلو څېړنو او علمي هڅو ته دوام ورکړي، نو له هغې څخه به په لویه کچه یو ښه لیکوال جوړ شي.
افغانستان په کچه دا به اولین یو کس وي چې کمورۍ کې دومره لوی ابتکار یا نوښت کړی دی چې د شلو کتابونو مولف یا لیکونکی دی یا ژباړونکی دی. او دا ډېر ښه استعداد لري، په راتلونکي کې کیدای شي چې دېنه لوی د افغانستان د نړۍ په کچه یو لیکوال جوړ شي.
د یادونې وړ ده په وروستۍ یوه لسیزه کې په خوست کې د یو شمېر ځوانانو او علمي کسانو لخوا په لسګونه عنوانه بېلابېل سیاسي، علمي، ښوونیز، دیني او ټولنیزه برخه کې کتابونه او چاپي آثار خپاره شوي او په ټولیز ډول په دې سیمه کې پښتو ژبې د پخوا په پرتله د پام وړ پرمختګ کړی دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د دوو حکایتونو د اوریدو بلنه درکوو چې وشمه رشیدی لولي.
یوازینی روان کس د لوی سین پتل کې ژوي اوسېدل. سین روان وو، سین چپاندو، اوبه بهېدلې، خو ژوي د سین د تل او د څنډو په کاڼو او وښو پورې کلک نښتي وه چې هسینه اوبه یې یوسي او خونی څپې یې سر په کاڼو ووهي. وختونه اوښتل، اوبه روانې وې او د سین د تل ژوي د صدمې له ویرې ځای په ځای پاتې وو. په دې منځ کې یوه ورځ یوه ژوي وویل چې ځای په ځای پاتې دی، زړه تنګ کړی دی، غواړي له روانو اوبو سره روان شي او د ژوند نوي رنګونه وګوري. نورو ژویو که هر څو منع کړ او ورته وی ویل چې د ژوند هغه طریقه مه پرېږده چې پلار نیکه دې خوښه کړې ده، مګر دی د ایسارېدو نه و. له ولاړ ژوند سره یې خدای پاماني وکړه او له څپو سره روان شو. ده چې روان ژوند نه و کړی، په اوله کې لږ بې تولې شو، څو ځله لکانو سره کلک ولګید او دردونه یې تیر کړل. خو په لنډ وخت کې د پرمختګ چل زده کړ. ډیر څه یې ولیدل او د ټولو هغو ژویو په حال افسوس وکړ چې د سیند په تل کې د ژوند په زړو طریقو پورې ټینګ نښتي وو. هغوی چې به ده ته وکتل وبه یې ویل، بزرګ دی، نه ویریږي، بې وزرو الوزي. او بیا به یې آواز ورباندې وکړه، ای بزرګه، دعا راته وکړه، ستا دعا قبلیږي. ده به ورته وویل، بزرګ نه یم، بیخي ستاسو غوندې یو څوک یم. د دعا په تمه مه کینئ، بس دومره وکړئ چې را روان شئ. زما غوندې به هغه ستاسو خبره بې وزرو والوزئ، هلئ، برکت په حرکت کې دی. خو دوی نه خوځېدل او په یوازیني روان کس پسې به یې ویل، بزرګو، خو ارمان ارمان، موږ یې لایق نه وو، رانه تیر شو، رانه لاړ. سوال او جواب. مارک ژوند ته وویل، د څه حکمت دی چې خلک له ما کرکه کوي او پر تا مین دي؟ ژوند ځواب ورکړ، دا ځکه چې زه ډیرو حقیقتونو ښکلی کړی او ته ډیرو دروغو بدرنګه کړی.
پوښتنه وشي چې د علم او فلسفې په تاریخ کې تر ګردو اثرناک بني آدم څوک دی، نو شاید اکثره کسان په ځواب کې د ارسطو نوم واخلي. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دیونی په بحث کې استاد نجیب منلی د ارسطو ژوند ته لنډه کتنه کوي.
د فکر او د په سرلارو کې ځینې داسې څیرې دي چې که سړی هر څومره کوشش وکړي چې ترېنه په څنګ تیر شي نشي تیرېدلی. یو له دغو څیرو نه ارسطو دی. مونږ د همدغه لړۍ په بیلابیلو برخو کې په وارو وارو د ارسطو په اړه خبرې کړي دي. د نورو پوهانو او د نورو فیلسفانو موضوع به وه، مګر خبره به ارسطو ته راوختله. دی داسې یو څوک دی چې د نړۍ په فرهنګي ژوند باندې ډېر ژور اغېز غورځولی، تر هر چا زیات. په 324 قبل میلاد کال کې زیږېدلی دی او په 322 قبل میلاد کې مړ دی. د افلاطون د اکاډمۍ شاگرد و. پلار یې نیکوماخوس د یونان د یو پاچا طبیب و او مور یې د ایتوب کا و.
داسې ویلی سو چې دی په یو روشن فکره او ساینس پوهه کورنۍ کې پیدا شوی دی.
روشن فکره، ساینس پوهه او شتمنه کورنۍ کې پیدا شوی دی، مګر په ځوانۍ کې، په ماشومتوب کې مور او پلار د لاسه ورکړل. یو 10 کلن و چې پلار یې مړ شو، سمدستي ورپسې مور هم مړه شوه. نو د دې د خاطره ډیر مرفع ژوند نه دی کړی. د خپلو زده کړو لپاره اتن ته راځي او دلته یو څو موده د ایسوکرات مکتب ته ورځي. ایسوکرات د هغه وخت یو استاد دی چې خپله مدرسه لري او په دې مدرسه کې دی د خطابې استاد دی، د خبرو د هنر استاد دی. او دی د خپل ژوند لپاره چې کوم هدف ټاکي، هغه ته یې نوم جوړ کړی دی فیلوسوفیا، یعنی د پوهې ملګرتیا. مخالف دی او همدغه راز د افلاطون سره مخالف دی. د ده په نظر ټولنیز ژوند او اخلاق د هر څه په مرکز کې دي. او دی د یو کامل انسان د تعریف دپاره وایي چې باید یو باشرفه کړه ولو لري، داسې افکار ولري چې د شرایطو سره سم وي، عملي مسایلو ته توجه وکړی شي، باادبه واوسي، عادل واوسي، نرم واوسي، زړور واوسي، او خوشحالۍ او په غم کې په ځان حاکم واوسي.
استاد من له دغه سړی چې دی ورسره سبق وایي داسې موضوعات سره دلچسپی لري په علم کې او په ادب کې چې بیا وروسته د ارسطو هم له دغو مسایلو سره ډېره دلچسپی لري.
و د ارسطو یو برخه ځکه د همدې لیکه څنګه بیا دنه بیلیږي او کامل سړی باید چې